سوالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملمنو او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه د پرون پریکړې وروسته فکر کوم داسې یو افغان نه دی په افغانستان او یاد باندې چې متاثره شوی نه اوسي، واقعا ټول خواشینی دي. دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپېژني که نه. دا معلوم ده هر وخت چې تاسو خبر یو چې دوی په دوحا کې د امریکې سره تړون امضا کړی و، په هغه تړون کې بعضې یعنی ټیکې وي چې باید اقلیتونه یا ټول افغانستان خلک باید په حکومت کې ځان وګوري. او مهمه خبر دا ده چې د ښځو حقوقو ته باید خاصه پاملرنه وشي. متاسفانه ده پرون یو لوی ګزار و چې د ښځو د نجونو په مقابل کې
وارد. اخلی صاحب من مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پرېکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
سلام تاسو ته استاد، تاسو درنو لیدونکو ته او میلمنو ته اجازه راکړئ په دوه موضوع باید دلته تم شم. یو چې هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو په خلاف دی. بل اړخه زمونږ صافه خوست دلته یو پروژه ده. نه فکر نه کوم
هغه سوال ته بیا راځو. وبخښئ، هغه ته بیا راځو. د ستاسو نظر مو واخیست، د ننګ صاحب نظر به هم واخلم. ننګ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مکتبونه ولې طالبان ولې په لنډ وخت کې له خپلې پرېکړې را پشا شوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته. زما په نظر موږ دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته. نو پاتې کیږي یو دلیل چې زما په نظر دا د باور او د عقیدې نه نشد کوي. یعنی که باور په علم او په ترقی او په پرمختګ او په تعلیم او په فردیت دی تعلیم موجود وای، نو دغه دی خزینه تعلیم په خاصه توګه دی خزینه جنس پاړه اتمن مشکل په دی صحیح کیسه. دا نورو صحاتو کې بیا په باسو کو په کوم مشکل نسته. یعنی په هیت صحه کې چې دلیل سړی ولټوي، کاش کې اوس طالب دلیل ویلای وای چې دغه دلیل باندې
او بخشی
حتی حکومان باندې نتله په فرضیاتو باندې نتله د دوی د معلوماتو پر بنسټ به تبصره پکېده.
مننه. البته یو یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي، خو دوی حاضر نشو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خبرونه کې برخه واخلي. زموږ همکارانو دا وړاندیز هم ورته وکړ چې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په خبرونه کې برخه واخلئ. وایي د افغانستان ټلیفونونه سم کار نه کوي، کله ناکله قطع کیږي، خو هیله ده چې په راتلونکو خبرونه کې دوی راسره ګډون وکړي. روانه اونۍ د افغانستان مخلوع ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړله چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونې سره وو
بید ملی مشروعیت نه منطقوی او بین ملی مشروعیت ترلاسه کول گران، اما ملی مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې مکولی شو چې منطقوی او بین ملی مشروعیت ترلاسه کو او بیا یو سرلوړ افغانستان باندې نتیجې ته ورسی.
مختار صاحب، د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوئ؟ دغسې یو پیښه کېدای شي چې د ډېرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام وي، لکه د مکتبونو بندېدل، د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی دا پریکړه؟
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي او افغانستان بېرته شاته بیایي، افغانستان قرون وسطا ته سوق کوي، هغه دلایل پیدا کوي، هم په نړیوال کچه او هم د نننه په کور کې هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي. او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي، هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ ډېر احترام غوښتنه دا دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دې نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅوک ور نه شي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. که د طالبانو د نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي، او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دوه میاشتو کې چې په انتالیا کې غونډه وشوله، طریقه مخکې په اسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغه ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده وله چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سره شي او ممکن د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوړي؟ د سیاسي چارو د کتونکې شینکی کړوخیل نظر لرو، بیا ملمنو تاسو ته راځم.
د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات ته کښېني، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیکې اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدوده وساتي، یعنې مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې اغلی کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناکه حالت به وي. داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي. او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیه پاتې شي، داسې جغرافیا چې ټکرونو کې وي او استعمال سي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې تر څنګ پاتې وي، نو اثرات به ټول منفي وي. او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډېر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډېر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټي که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي. یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه څه اقدامات چې دا اوس نیول کیږي، دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي. یعنی بشر حیران کوي یا فنان خو څه کوي، نو داسې ولي وکي دا؟ او دغه دا دریب ده. زه فکر کوم کاشکې موقته وي، خو سړی به ډېر خفه کیږي نه. اما په هغه بله دوره کې هم داسې طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره د دوی د دورې دا شی شروع نه سو. اوس هم دا د یو کال پی تیر سو، د جلکیو دوه کاله ضایع سو، یعنی تیر کال هم ضایع سو، سخت کال هم ضایع کیږي. اوس که دا سبا به رمضان شروع سي، بیا به دغه رخصتي، بیا به بیا اختر شروع سي، بیا به دغه رخصتي، نو که دا دوه میاشتې د کال په دې تیرې سي، نو خو بیا لاړه محرومیت. هغه دوره همدومره ورځې د محرومیت لپاره دي، پنځه څلوېښت ورځې که تعلیم رخصت وي، نو دوی بیا محروم حسابېږي.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب، تاسو څه باور لري؟ آیا ممکن طالبان له خپلې دې پرېکړې ژر بېرته په شا شي، او کنه تاسو امید نه لري؟
یعنی سړی ورځ په ورځ خپل امید د لاسه ورکوي. موږ لا په دې فکر وو چې ګوندې د اصلاح شوي اوسي، دا څو کاله دی ولیدل، تجربې درلودلې. هغه تېر ځل چې و، یو وران افغانستان ورته پاتې و، افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شوي وو، د داخلي جنګو کې خلک دونه ځپل شوي وو چې حتی د دې راتګ ته یې خوشحالي کوله. منتها دا ځل خلک نور روښانه دي. شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و یعنی عالی تحصیلات و کس هم نرده و چه متاسفانه فساد و متاسفانه اگر رقم چه باید کار شوه و نشو چه البته دیر بدبختی امتقه ده چه مگه ده خو چانسون منفی گیته واخسته اوز چه ایت چانس نرده در باقی شایانم دیگ با دی حکومونو بانده خرابی زوی مده دیر اولوی تاوان ده ما چې پښتو ولې چې دا کدی غوړ حکومت کی درقه حکومت نکېږي دی باید حکومت باید د خلکو خدمتگار وسیږي د خلکو زړونه لاس کې واخلي کنه چې دی حکومت نکېږي دی کوم پلان بل لري چې راغلي دی او مدې لپاره او غوړ چې خلک وزپي او یو بل هیواد خوشاله کی دی ته زویل شي چې دا حکومت ولې نه ده پروژه ده یعنی زه شخصا په دې فکر یم چې ګویا دی به اصلاح شي یا دی به د خلکو سره تعامل کوي او دا مکتبونه ورته مشروع شي او خوشبيني به هم موجوده و چې نوې تعلیمي کال راځي اغه زوبومیا چې موږ په دې فکر وکړو چې زړه مې رخصتي جمعنه رخصتي و او نړیر موږ شاین د لاس ونه کړ متاسفانه اوس خو د لوی گزارو چې په جنو باندې
مانه نه اخلي صاحب
مانه لا مين نړۍ کې تاسو یو مثال لري مطلب دا په رسمي پیژندلو چانس نور هم لګیږي په دې کار باندې
مانه نه د طالبانو په دریس کې آیا تغییر راغلی دی مخکې دې ته اشاره وشول چې په مخکنی حکومت کې دغه بندیزونه لګول ننګ صاحب هم دې ته اشاره وکړه واغلی صاحب هم مختار صاحب تاسو نه
درې خو زنه وینم ملي چې هغه زلم د خزو کار منه کړی دا زری منه کړی ګرچې د زمګه هغه په خوانی ملاقات ته چې ماسکو ته تللی خانم کوفری دا غلې ډېر په خوشحالي ویل چې تغییر کړی دی هم دا تغییر خو هغه تغییر دی چې موږ د شل کلو مخ ورسره مخ په مخ یعنی جون هغه وخت مکتب ته تللی خو هغه وخت کار نکوم اغه وخت چې ما د دې د څوک ملاقاتو ته تللی و یا کانفرنسو ته تللی و چې راغله او دوی ویل کې طالبات تغییر کړه هغه تغییر خو د سترو سدي منتونه خو د کوم تغییر و اوس چې د امر خوزو په پښتنو کې تاسو خو ولې دې تغییر کړی دی ته تغییر خو راغلی
یا
هم وایمه ټول حکومت په لاس کې دی اوس د خلکو زړونه لاس ته راوړي مشروعیت دی واخلي څو چې خلک ناراضي نه وسی
مننه
خلک مهم دي خلک نه باید جوړ شي اوس تاسو ګورئ نیم نفوس ته
مننه په دې برخه کې به د اغلی مختار نظر
واخلم
بله مننه مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا طالبان بدل شوی دی د نبیمې لسیزي طالبان او دی اوس وخت
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی انسانان په فطری تاو او د مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي خو د افغانستان فضا تغییر موندلې دلته بل نسل منځ راغلی دا د ساينس او د ټکنالوژي اثر دی بهتر او غوره لارې دا دی چې طالبان د پرداسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوري لاندې دی افغانستان د دغه ستر ناورین نه وباسي که چیرې طالبان تعلیمي نظام باندې کار نه کوي او نجونو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی مکاتبو ته لاړ شي افغانستان په لوی لاس انزوا خواته ځي او مسؤلیت به هم بیرته طالبانو ته ګرځي اوس دوی ته قدرت پر گدی ناست دی نظام دوی سره دی حکومت دوی سره دی بهتر دا دی چې په نړیوال کچه د افغانانو هغه ملی او سیاسي حقوق ته دی قدرنو سترګو ګوري د تو د تیر شوې تجربو نه دی برخه واخلي او پند واخلي او دا کول شي
چې افغانانو لپاره بله او بخشه او بخشه درنو مېلمنو زه ډېر بخښنه غواړم غواړم چې ډېر خبري ستاسو ته اوریدونکو ورسوم ځکه ستاسو خبري قطع کوم ما به بخشه د طالبانو د حکومت د پخواني حکومت او چارواکي شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی په 1998 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې له مخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسون چاپیریال رامنځته شي مختار صاحب آیا ډیر وخت تیر نه شو
وخت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویل یو ځل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي که امارت اسلامي افغانستان غواړي زه حاضر یم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لسو ورځو کې ورکړم هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې اوس بهتر او ضروری دا دی د افغانستان ملي منافع هم دا دی د افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې موږ انجنونو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد کړو هغه ټولنه کې چې انجنې د تعلیم او تحصیل حق ونه لري هغه یو ځوندۍ ټولنه نه ده باید دته متوجه شو اوس
د فضا تغییر مندلې دلته انفارمیشن او ټیکنالوژي منځ راغلي افغانان من هیڅ دی او ملت حق لري چاغه انساني او سیاسي حقوق ولري لکه نړیواله لري لبل ارخه کوم تبلیغات چې په سوشل میډیا کې هم کیږي هغه هم زه سره موافق نه یم اجازه ورکړي طالبان شاید په دې یو هفته کې خپل هغه طرح چې دوی ورته وایي شاید هغه طرح مشخص شي او کچیر دغه موضوع
یو مختصر محترم او بخشي ولی طالب ته یو انجلی یو هفته وخت ورکړي په داسې حال کې چې په 1989 کال کې چې مخکې ما تاسو ته ویل طالبان ویل چې په داسې طرحه کار کوو چې نجونې مکتب ته لاړ شي.
خو افغانستان طالبانو دننه په خپلو کې ستونزې لري، دلته شاید څه فقهي موضوع دوی سره مطرح وي، خو په ټوله کې مونږ باید افغانستان خلکو ته او د افغانستان
البته او بخشي د فقهي مسلې سره خو هیڅ تړاو نه لري. آیا د و پندوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو هم په فقهي مسایلو نه پوهیږي؟ د اسهر علما نه پوهیږي، د سعودي عربستان علما نه پوهیږي، او د افغانستان هغه علما چې هغه منظم اسلامي تعلیمات هم نه دي کړي دوی په فقه باندې تر هغه به تر پوهیږي؟
ګوري دا خو د تاسو تحلیل دی، دا د تحلیل لپاره خو مونږ هم دا نه دی ویلي چې یار نړۍ نه پوهیږي او طالبان د حق لري چې ښځې باید اجازه ورنه کړي تحصیل وکړي. مونږ وایو چې دوی بس ستونزې لري، د هغه ستونزو په رڼا کې شاید دوی سره څه دلایل وجود ولري، بهتر ده چې د دلایلو ته مونږ انتظار پاتې شو.
بله رابه شو آغلی صاحب ته مننه. آغلی صاحب څومره باید انتظار شو چې طالبان خپل پریکړه بدلوي؟ او مهم سوال دلته دا دی، که چېرته طالبان دغه نن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته د نجونې لاړې شي، آیا له سیاسي پلوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پاتې نشول له یو ډیر عادي تصمیم سره؟
ویلې دی کافی وخت وروده چې کوم طرحه چې دی وروده لوړاندې کی، متاسفانه موږ طرحه نه ګورو. دی وایي چې موږ چاپیریال برابرو، موږ د نجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسوم دی. ټول مکتبونه د نجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري، دروازه لري، یعنی د نجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي. یوازینی خبر شدا ده چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسئول نه راشي، دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسئول مکتب ته ورسي.
هغه صاحب په دې برخه کې فرضاً صدا خبره وکم، په کندوز کې چاپیریال مسئول دی، په بلخ کې مسون دی، په سمنګان کې مسون دی، په جلال آباد کې مسون دی، د ننګرهار په نورو سیمو کې ځونه کې باندې، په بادغیس کې مسون دی، په هرات کې مسون دی د نجونو لپاره، په کابل کې ولې مسون نه دی؟
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسون دی. بیا ته استوي چې دا یو پلمه ده، هغه رقم چې ما واورېدل چې سخنګوی د وزارت معرف ویلي چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او دی آماده دي، د دې طرح خلاص ده، فقط د پورته مقامات حکم دی، یعنی مقامات چې ناسې دی کوم بل فکر باندې، فقط د جراوګان ګیری لپاره یا شاید د کوم لاسته راوړنې لپاره د نجونو مکتبونه یا د نجونو حق باندې دی کوم تجارت کې، زه داسې یو فکر کوم چې دا اصلا نه دینی خبر ده، نه علمي خبر ده، نه انساني خبر ده او نه افغاني خبر ده. ممکن کومه معامله وسیږي چې دی خپل کومه لاسته راوړنه په دې شکل باندې راسره وي، دا زما په نظر ډېر غیر، یعنی بالکل افغاني دود نه دی چې څه خپل خور خپل لور باندې ظلم وکړي د دې لپاره چې یو بل ظالم نه خپل حق لاسته راوړي. څه فکر کوم چې دا یو پلمه ده، دا هیڅ کوم بس معامله په دې کې هیڅ کوم خام نشته. د نجونو مسؤلیت کاملا شفافه و معلوم دی چې مکتبونه بیل دي، جنکی د کابل مکتبونه ته مونږ او تاسو خو دغه افغانستان کې ژوند کړی دی، یعنی کومه بانه تاسو ورته دقیقه یعنی ورته یو توجیه ورکوي چې دغه د پاره دی دا کار کړی دی؟ دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل منځ کې ده؟ زه د دې نه ډارېږم چې مونږ د دښمنان د ګاونډیان چې همیشه غواړي چې افغانستان لاسو ته پاتې شي، احتیاج پاتې شي، بدبخته پاتې شي، ممکن د هغې کوم طرحه وسیږي، ممکن کوم فشار د هغې وسیږي، که دا کار وسیږي مستبدیته متاسفانه زه ډېر نور هم سره خواشینه کېږي چې افغانستان څوک وراول دی. هر کله چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي هماغه د تروریزم د دشت دپاره لارې چارې پیدا کېږي، که طالبان فکر کوي چې دوی قوي تمام افغانستان په لاس کې دی د دې نه د مثبت استفاده وکړي، نه دا چې دوی منفي بیا سلګونه وزوروي چې دوی خپله مجبوره شي نورو پروژتی دل و تخبل علاقه مندی وخی
مانن
ما دی که شاید استخباراتو دکم دکمن استخباراتو
مانن مانن
افغانستان افغانستان یو ساتا واشی
مانن ازادی پو مانانه سلامت ازادی پو کې پروگرام دی په پروگرام کې مو میلمانه دی ګلالی صافی عاطف مختار آصف ننګ زحمت شبر ساسو کوربه د پروگرام د بحث موضوع مو دا ده چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت لې وی خبرته ورسته او ریزونکو ته مخ کړو
د اونۍ تاو د مسائل د ازادی په څپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ټلیفون شمیره تاسو ته وایم 00420221240401. شمیره تکراروم او په دې شمیره تاسو د واتس اپ لپاره برخه اخیستئ شئ 00420221240401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ او همدارس د دې ټلیفون شمیره لاره پرې خبرونه کې برخه واخلي. بل شپېره ده 00420221240501. تکرارومې 00420221240501. او ریدونکو ته مخه کوو او ورله مخه هیله کوم چې په لنډو لستنه خپل پښتنه او بیا خپل نظر سره څرګند کړي. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
دغه ما ستران ته سلام او د خبرونه ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. نو زما په نظر باندې چې ورته ما ستران طالبان دي په اغان کې نه کنه چې کوم څنګه یاد راښنه ته ځنه دل د دې وکه بیا ونې چې دا غفات موټر یو پیسې یو ځان چې دې ته پات چې په ما باندې منو ما ستوریږي نو دا چې څه کې نه دي چې یو پرښنه ته بي ځنه چې یاد خور غریب افغانانو اپ ورکو کې او یاد دې د بلبختي فقر نه و ساتل شي. کله چې تاسو د دې په سپیر کې وایئ چې هغه کومه کونه راځي چې بس هم سره اندازې خپل ځان ته تنظیم کوي تاسو کې دلته د ګونا مجاهد موجود و چې ما تاسو شواهد باندې ویل چې بلکې د حکومت څنګه ته د هغه کارتونه وګورئ چې تا د حکومت یو دا یو مسله او دویمه مسله دا چې دا کنه چې زه مونږ د اندهار دی
مننه تاسو اواز هم قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو
ما په حقیقت سره وایي چې دې هغه کړی وایي پوښتې چې دا سبق دی وای دا
جنګان مانا بل اوریدون کتاب مخه کو ازری سپوک پروگرام دی مهرباني وکي د سکایپ لاري یو اوریدون پیدا سره مهرباني وکي.
سلام و احترام خدا خدمت شما شیبر سید محترم و میمونای خوب تان تقدیم میکنم.
مانا
منصور هستم.
مهرباني
شیبر سید بسیار عفو میخوایم که من دری گپ میزنم.
مهرباني هیله کوم.
الو
بله تاسو فلان
شیبر سید محترم امی مکتبه را برای امی دخترها بسته کردن. چی دلیل است؟ امی 20 سال ما درس خواندیم امی دخترها با امی لباس می آمد. کجا از این لباس غیر اسلامی بود؟ کجا از این لباس غیر شرعی بود؟ در امی 20 سال بهترین کادرها بهترین تحصیل دکترها انجینرها ما داشتیم تحصیل کردن درس خواندن. حال شما میان میگین که سر لباس از وا چیز میگیرین که لباس از وا غیر اسلامی است. اصلا حق قانونی و حق مدنی از این انسان است که وا برن درس بخونن تحصیل کنن در سیاست در اقتصاد در سرنوشت کشورشان سهیم باشن. شما اصلا هیچ وجدان ندارین هیچ وجدان ندارین. ما بس
ستاسو ژقته سو او البته تلیفون هم بیرته تکراری دو او زنگ بیا بیا راتو تخنیکی ستون زوا او ستاسو پیغام البته واوریدل شو او یو تلیفون لاری واوریدون که را سره دا به هم واخلو. مهربانی وکي اوسری په سپوک پروگرام ده.
سلامونه جوړ په خیر.
وعلیکم السلام. سلامت مهربانی.
دا ستاسو موضوع د حساب کړی د سیای افغانستان مشهدو او اونځو نو ټول یې ځان او کولتیستان متعلمي مراکز کې د خپل ځد کې وکړي.
دا موضوع نه ده. موضوع دا ده چې د طالبان حکومت په رسمي توګه پیژندل شي او کنه.
نه طالبان او مخکې د لاملونو چې دی دا اوس کومه پالیسی مختولې په هیڅ صورت نه ولا پیژندل شي. د افغانستان مظلوم ملت یې در په دره کړی دا او بي تعلیم کړی دا د افغانستان او شوزو ته پایوا اداره کې د تعلیم یا د کار کول اجازه نه ورکړي، نو دا ډیره غلطه خبره ده. دا پالیسی د دې ډیره غلطه ده. په هیڅ صورت به د نړیوال ټولنه او نه به خپل د افغانستان داخل خلک کوم مشروعیت باندې قایل شي.
مننه چې په خبرونه کې برخه واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کوي، اوسې په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شبار صاحب سلامونه، تاسو ته درنو اوریدونکو ته هیله ده چې وخت مو بخیر وي. او مننه تم سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، زه عمر هوتک ته کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
مهمه دا ده چې په تیرو څو کالو کې د تاریخ ته ګوري موږ ګورو تاریخ کې دغسې قدرتونه، دغسې نظامونه چې راغلي دي پر سر د اقتدار په استبداد او په ټوله کې د قدرت انحصار چې په ټول خپل واک کې دا هیڅ امکان نه لري چې دا د مخ ته ولاړ سي، یا دې هم پایش ولري، یا دې هم موکمه سي. تاسې راسي په ښارونو کې پښتنه وکړي، موږ خپله چې په ښارونو کې وینو د طالبانو ډېر کوشش په جزئي مسایلو دی. دی روزانه په داسې مسایلو باندې کار کوي چې هغه اصلا اوس موږ لپاره ځینې مهم نه دي. ښه مثال یې د په ملي ارزښتونو ته په سپکه کتل دي، د بیرغ مسله ده، دغسې په څنګ کې نور مسایل دي. د دوی ټینګار په دې دی چې موږ داخلي مشروعات لرو. داخلي مشروعات ته لکه مغلخه او لکه مدرسه لري. پرونی فیصلې ته تاسې وګورئ، د بیرغ په حساب تاسې وګورئ، نور د خلکو د ازادۍ په حساب باندې تاسې وګورئ. یعنی اوس په ټوله کې د دې سره هغه فکر دی چې په مخکینی نظام کې وو. د دې کوشش دی چې د دولت په دستګاه کې هغه کسان مقرر کړي چې د هغوی فکر تر ډیره داسې جوړ دي چې افراطي فکر دی. یعنی اسلام دی افراد تفرید نه دی، دا مستول ته واضح معلومه دی. اوس موږ دغه ځای موږ ته معلومه چې اسلام آیا موږ ته معلوم دی که دوی ته معلوم دی؟ موږ مسلمانان یو که دوی مسلمانان دي؟ نو قدرت په زور په انحصار په دې باندې مخته نه ځي. د افغانستان مظلوم ولس په تیرو څو کالو کې ډېر ټکېدلی دی. تر ټولو مهم داخلي مشروعات دی، د هغه څخه وروسته په رسمیت
مننه. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، دا را اخلو بیا میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
بل شیبر دیتا تا سلام او میلمانو تا سلام وای. محمد همدرد در سر پاڑی کا کیم لغمان نا.
مهربانی همدرد.
دما خو نظر خو می دغا دا کانا و پختنا ملا رما اول با پختنا و کم پختنا می دی میلمانو نا دادا سی هم دغا حقوق سی دادی افغانان و اس پیلن دی و پخولان دی و دا باسونا تی پنری کی شروع دی دغا سمر پاگا ترون کی دا پخولان دی سی دی کانا و پختنا می دی نا دادا او نظر می داده کنه چې دغه ټول سیاست مداران که داخلی دي او که نړیوال دي، د خپل کې سلانجه ده یا په رسمیت نه کېږي بل غوښتنې نه مانی او زور ټول ولسته شیبر ته راوځي کنه او ټول دواړه بلوري همدا غواړي بیا چې ولست راپورته شي، یا د خپل ورونو مقابل کې، یا د نظام په مقابل کې. زه همدغه دواړو ته انصاف ورکوم. همدې دواړو ډلو ته چې مخکې د جنګ یو اړخ او بل اړخ او اوس هم د خبرو یو اړخ او بل اړخ دي، زه دوی ته دغه انصاف ورکوم چې ولست کې دومره توان شته چې دا بیرته راجیک شي. څومره زور ټپونه د ولست په بدن باندې لګېدلي دي، د پاکر، د بېکارۍ، د قیمتۍ، د کندو، د یتیمانو، یا دوی بیا د راپاسېدو دي چې دوی خپلو کې دا صلاح نه کوي او ولست خالي ځورئ. بس زما دغه نظر او دغه د پښتنه
وه. میلمنو ته ورسو. البته زه یوه یادونه کوم، په تیرو تقریبا دو میاشتو کې چې د ازادۍ په څپو کې په دغه پروګرام کې زه کوربه یم، یو ځلې هم دومره ټلیفونونه نه و راغلي چې ټول له الفه تریا پورې د طالبانو د اوسني حکومت پر ضد. برعکس، په تیرو خپرونو کې چې به کله ټلیفونونه راغلل، لس ټلیفونه که به راغلل، لس سره به د طالبانو په پلوي و چې امنیت یې راوستی دی، شرایط بهتره شوي دي او هیلې او امیدونه وو. کله ناکله ډیره وړه پیشه، فرضاً لکه د نجونو د مکتبونو د بندېدو، شای دغه مکتبونه ډیر ژر بیرته دوی خلاص کړي، که نړیوال فشار وي که داخلي فشار وي، لیکن سیاسي پرېکړې ته باید وار له مخه فکر ونشي. ننګ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي تاسو په حکومتي ادارو کې ډیر وخت پاتې شوي یاستئ، یوه پرېکړه چې یو څوک په واک کې وي او کوي باید ډیر محتاط ونه اوسي؟
او همدا چې دا ته وایي چې په سیاست کې په اصطلاح سجده صحو دسته، نو دا کله کله داسې صحوي چې هغه وجاهت ته ډېر تاوان رسېدلی، بیا چې ته جبرانوي نور عناصر بیا نه وي در سره چې ته پې جبران کې، که طالب به داسې غلطیانې په څه شي بیا جبرانوي؟ یعنې دی خود شی ورکوای نه سي، دی خود شی نه لري. ښه، په معارف کې خو بحث بیا ډېر ده، نه کتاب شته، نه کتاب توضیح سوی ده، نه تعمیرات جوړیږي، کاروبار په هر څه په ټپه درېدلی دي. دلته خو تقریبا شپېته اویا فعالیته د تعلیم او تربیې په ساحې کې، دا فعالیتونو نه اوس دویم نسته. یعنی دا چې مکتب خلاص ده، معلم ځي،
راځي هلته معاش نشته، مدد معاش نشته، تشویقي نشته، صحابي معاشونه ډېرې مسلې دا ټولې نشته. اوس که دا شاګردان دي دا به هم په ډېر بې کیفیته حالت کې به دي. ښه معلمان تللي دي له وطنه فرار روان ده، خلک کډي باسي، دا وطن یې نه خوښېږي، دا کنډواله پاتې کېږي. نو دغسې حالت کې په داسې یو خرابه کې بیا نظام چلول به څه معنا لري؟ زما په نظر دغه مسله اول خو دا تصمیم تر اخره پاتې کېدای نه شي. زه مطمئن یم چې طالب به تجدید نظر کوي، او دا هغه افغانستان نه ده چې پاپ کابل کې 400,000 نفوس وو او دوی راغلي وو. اوس کابل 500,000 نفوس لري، دغه 400,000 انسانان په تعلیم او تحصیل په ډګر کې دي یا فارغ شوي دي. د دې موج سره دا امکان نه لري چې مقابله وسي. په دې عصر د انفتاح کې او په عصر د انټرنیټ کې هغه عاطف صاحب ورته اشاره وکړه، آرټیفیشل انټلیجنس په عصر کې نسی کېدلی چې ته له کړکۍ بندې کړې، کړکیو نه نه تا په جیب کې دنیا روانه ده، یعنې درنه نوتې ده. نو په دغه عصر کې دا امکان نه لري چې داسې غږونه پټ سي. کوم فکر تطبیق کېږي؟ یعنې زه په دې باندې پوه نه یم چې اوس طالب وایي برنامه لرو د حجاب، خو حجاب په قرآن کریم او حدیث روښانه کړی ده، نو دې ته خو ته ضرورت نه لري چې ته بل شی د خدای او د رسول
حجاب مثلا بیا را پیدا شو دا یعنی
دغه به 200 ورځې پې ولګېدلې. په اول کې هم طرحه نه وه، په خپله ما په 2-3 مرکو کې یو لیکنې مې پې وکړې چې وورونو تاسې خو یو بحث وکړئ، یو ری وګورئ تاسې په دې نصاب کې په کومه برخه کې ملاحظات لرئ. د نصاب تشریحات سوی دي، نصاب 4-5 برخې لري. په دې برخو کې خو تاسې په ریاضي کې خو تغییر د اسلام نه شي راوستلی چې وایي چې 2+2 د طالبانو فرق لري، نه په ساينس کې، نه په اجتماعاتو کې، نه په ادبیاتو کې، نه عروض ته په بل سبک جوړوای شي. دا ترکیب بندي، دا صنایع، دا بدې، دا تاریخ، دا جغرافیا خو همدغه دنیا ته شي کړی دی چې دومره ملکونه دي او دلته پراته دي او دغه سپاچا و داسې وو. نو دې کې ته اوس زه په دې باندې نه پیږم چې څه شی به پکې تغییر راشي، در حال چې په تعلیمي نظام او نصاب د افغانستان دا مکمل له اسلام سره په مطابقت کې ده. اوس یو شی خو دې څوک پیدا کړي چې څوک وایي چې دغه خلاف د اسلام ده. ها، د جلکیو لباس ما لس کاله په عربي نړۍ کې ژوند کړی ده او تحصیل مې مرې کړی ده په سعودي عربستان کې. دا د موږ د افغانستان د جلکیو لباس سل په سله اسلامي ده، دې کې هیڅ مشکل نشته. دومره داسې چې موږ نظام فیصله دی، جلکیو تنا نظام لرو، الیکانو جلا نظام لرو، دا بیخي په دنیا کې بے ساره ده. یعنی په دې کمی دی معلم کې، په دې کم بوتاتو کې، دا اوس موږ په 212 کې خزینه معلم نه درلود، په 213 کې موږ د ثانوي دورې جلکۍ نه درلودلې. دا خو که دغه تیارې په سیرا کې په خاریاتو کې، بیا خو موږ به 2-3 کاله بعد د معلم تولید نه لرو. دا خو نن چې جلکۍ بندې شوي دي، دا د سبا معلم ده، دا د سبا قدر ده، دا د سبا ډاکټره ده، دا د سبا انجینر ده، دا د افغانستان معمار ده. نو ته ولې دا تاخیر د افغانستان 2 کاله په تاخیر اچوي؟ 2 کاله تاخیر یعنی 40 کاله تاخیر، دا خو ټولی بدې معناوي لري په اقتصاد کې.
مننه ننګ صاحب، مننه. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت، البته د نجونو د مکتبونو د بندېدو مسلې په دې باندې سیوری یو ډول غوړولی دی. خو که چېرته مثلا له نننه یو میاشت مخته شاته ولاړ شو، نږدې یو میاشت مخکې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر صاحبي دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. دا څرګندونې سره اور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولی وشي، په د ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وشي، هغه باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسیپو په اساس. همدغه ده چې نن په ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي، تعامل وشي، او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي. نو باید دوی په رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
شغلی صاحبی هم د شزو مسئله او د شزو حقوقو ته اشاره وکړه. که چیرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یوه ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي تر څو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب، څه فکر کوئ دغه وروستۍ پریکړې ته که بیا هم راشم، که څه هم له موضوع یو څه له موضوع سره ډېر ارتباط لري، خو بیا هم دا د نجونو د مکتبونو د بندېدو د دغه اطمینان او ډاډ د ترلاسه کولو خنډ نه شو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملی منافعو په رڼا کې د حکومتونو سره معامله کوي. اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوي. دلته د افغانستان اوسنی نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې، بهتره دا دی چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د ده دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دا دی چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کېږي د افغانستان انجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته موږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت پلاستیکو، او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي. پس له دنه هر نوع جګړه د هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاستمداران چې په پخواني رژیمو کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول قدرونه و، دا باید په اوسنی نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولی افغانستان د دغې ناورین نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې که چېرته د طالبانو حکومت له ولس سره اړیکې پیاوړې نه کړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونې لرو؟
زه په دې عقیده یم که چېرته حکومت د خپل ولس سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولس په څنګ کې ولري، هیڅوک نشي کولای چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني او د خپل ولس سره فاصله ولري او په ولس کې نارضایتي موجوده وي، په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي که چېرته تاسو ته راشم، د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاینې زیاتې؟
بله، اما چې تر اوسه وویل شو دغه آخري پریکړه ډېر یو ناوړه فضا یې رامنځته کړې ده چې د ټولو خلکو غضب ورته دی، حتی خلکو غضب شوي دي. هغه څوک چې زه خپله په دې طرفدار نه یم چې بیا یو جنګي ډله تقویه شي او د دې په مقابل کې کوم بل جنګ را مخته شي، د هغه لرې نه څوک حکومت ترلاسه راوړي. منتها باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. که دوی غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زمونږ د ښځینهو جوړه کړې. دې ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورته قایل شي. اوس تر اوسه موږ ګورو چې فقط بغیر د طب د رشتې نه نو ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی تحصیل کړی دي، کلونه کلونه زحمت ایستلی، دوی غواړي خپل د زحمت ثمره وګوري. نو دغه کار د دې سبب شوی دی چې د یو رقم په انزوا لاړ شي. طالبان حکومت د افغانستان د خلکو د قبول نه اوسېږي، نړۍ هم نه قبلوي. دی په یوازې توب باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي، نه تنه دی چې بقا نشي کولای، د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګرې ډلې راپورته شي، او خلک به د دوی د ضد یا د دوی په مخالفت کې د نورو ترهګرو تر څنګ ودرېږي. دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري. زه د دې نه ډارېږم چې دې کې استخبارات قوي شوي دي، د شاید خارجي استخبارات لاس بهني وسیگی او دی قستان غوري چې داسې فزر منځ کې چاپونان پکې ناراض شي او نور ترهګری دلی تقوی شي مګر د هیڅ خبري اورو مګر د نور تروریستي دلو خبري اورو چې دا ټول غیر مستقیم دي ته باید کارو نشي طالبان اوس حکومت په لاس کې دی او سرته مونږ تینا غوښتنه کوو او د دې وظیفه هم ده چې باید اول د خلکو رضایت لاسته راوړي اول خو دا نیم نفوذ د جامعې چې دا ښځې دي د دې رضایت ځانته راوړي یو ټولنه بې د ښځو د شتون نه یعنې د ښځو حقوق کاملا پامواله کول او دې ناممکنه دی بالاخره انفجار کې منځته راوړي انفجار منځته راوړي بالاخره دا خلک په ستور رسېږي تاسو ګورئ څونه کادرونه مونږ د لاسته ورکړي دا یو زمونږ په دې اخرو کې دونه خوشحاله خصوصا د طبابت په غه کې چې زمونږ زیاتره مریضان په افغانستان کې تداوي کېدل د ګاونډیو بازار خراب شوی و اوس دې بیرته غواړي چې دغه ګاونډي خپل بازارونه را ده اقلا د توریزم د توریزم د طبي څونه لږ شوی و دې بیرته په دغه شکل باندې زمونږ متخصصین د باندې لاړ شي متاسفانه زمونږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي هر څه زر باید خپل پریکړې باید دقیقه وکړي باید داسې احساساتي پریکړې چې خلک متاثره کوي باید د دې نه ډډه وکړي که دوی کوم هدف لري که دوی کوم طرحه دا د خلکو سره شریک کړي په یعنی په یو غیر منطقی کا خاتمه ورکی او برته مکتبونه فعال کی یو تنه مکتبونه نه دی منګه د خوځو کار غواړو خوځو په دفاتر کې غواړو د ټول بیت برته لکه په خوا غونډه ادامه پیدا کی څه شي پر رسمیت پیژندل شي وخت چې خلک پر رسمیت نه پیژني خلک ونه مني نو تمامه دنیا دی ومني ته به څونه خوشاله اوسي
مننه مختار صاحب د طالبانو ځین پریکړي مثلا لکه د انجونو د مکتب یو ځل اعلان وکړو چې انجونې دراشي او بل ورځ اعلان وکړو چې نه درازي تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې داسې یو اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفتري دفترونو نه لري شي او یو اعلامیه هم خپره شوې او غالبا د قندار د دفتر لخوا خپره شوې و چې دا باید ټول شي بل ورځ بیا بیرته طالبانو اعلان وکړو چې د دې اعلامیې د حقیقت په باره کې دوی په حقیقت باندې غور کوي آیا دا د نه تجربې علتونه دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو پخوا هم حکومت درلود علت تاسو په باور څه شی دی که دغه رقم وضعیت وي خو بیا د دې مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي مختار صاحب سراوی
تاسو پک درم زه په دې اند باور یم تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر دی دی نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزی بیرغ دی دا د افغانانو جنډا ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د دې جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅه وکړي دغه هڅه د تاریخ په اوږدو کې هم ناکام شوې پخواني رژیمونه هم همدا کوشش کول چې د افغانستان ملي سمبولونو ته ضرر ورسي اما دا کوم نتیجې ته ونه رسید لبل اړخه کې یو د تاسو ماته اجازه راکړي د خبرې غونغاړم افغانستان په سیاسي لحاظ او په جیوپولیټیک لحاظ نور د نړۍ لپاره خطر او ګواښ نه دی راځي دا د دې لپاره باید کارو شي چې افغانستان نور نه دی القاعده او نه دی نورو ترهګرو ګروپونو زاله ده د اوسنۍ نظام سره باید افغانان مشترکاً کار وکړي هغه ټکو ته متوجي کی کوم ټکي چې افغانستان د دغه اوسنۍ ناورین نه باسي د افغانستان ملي منافع خدا کې دی چې د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر لړ کښه ټول افغانان مشترکاً کار وکړي او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا ته وړي باید په هغه کې تجدید نظر وکړي زمونږ په آن او باور د افغانستان ملي منافع همدا دی چې یو داسې نظام ولرو چې هغه ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي او د افغانستان دود او دستور تاریخ مکنه بشپړتیا ته د احترام په سترګو وګوري له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپېلی او بې طرفه پالیسي ولرو چې
موږ خپل بهرنۍ پالیسی یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسی بهرنۍ چارو پالیسی باید افغانانو په لاس کې وي. هیڅوک باید د جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي. دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي.
مننه مختار صاحب. نن چې که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي، څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسي؟ داسې نظام مشروعیت مت هدف داره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم په رسمیت وپیژني.
نظامونه خو یو معرف حالت لري، یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي. اوس یو وطن وجود لري، اما پکې دولت نشته. دولت معنا دا چې قانون ولري اساسي، دا نشته. د معرف لپاره باید قانون وي، دا نشته. د تجارت لپاره طالبان خو چې راغلل دا ټول ملغا کړو، څه شی پکې پاتې نه خو ویل چې د ظاهرشاه د وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي، په هغه کې خو تعلیم ممانعت نه وو. د ډیرو شیانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوي نه دي. داسې یو نظام کې چې په داسې یو وطن کې چې امیر المؤمنین الوی احکام صادریږي اما څوک یې ویني نه، د بیات لپاره سړی موجود نه وي، یعنی د انبیاو او د صحابه وو د دوران دوی سره خو بیات ته راکېدل دوی محسوس وو، دوی خو تر دې نه خو بلور نه وي دا سړی. نو د دې دا مسله څه داسې نه چې کولی په دنیا کې مثال ورکې چې دا به څه رقم نظام وي. یعنی اوس دا نن چې دوی پرېکړې کوي، دا پرونی چې کړې دي، مبدا او اساس یې څوک ده؟ یعنی دا صحیح ده چې فیصله سوي ده، کومه یوه فیصله د چشي پر بنسټ سوي ده؟ شورای وزیران کې سوي ده؟ له کوم ځای نه راغلي ده؟ زما په نظر دغه سي په تیاره کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي. موږ ډېر خفه یو. زه په خپله یعنی ډېر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نه سو. کم له کمه دغه غنیمت تو بولو، دا فرصت چې ده ښه فرصت نه ده، اما په ښه فرصت یې باید تبدیل کړو. لکه مختار صاحب چې مشوره وکړه، صافی صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لاس لاړ شي دا بل بدیل به ډېر بد وي، افغانستان به ډېرې بدې قسقرات لاړ شي. ښه پرون خو طالب چې وو د یو حالت نه راغی، دا نن خدای خو ښار ته راغی، دفتر ته راغی. زمونږ دفتر کې قالینې افغاني پرتې وي، کمپیوټر یې ولو ټول په میز په سر باندې، یعنی ډېر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو. کم له کمه که بهبود پکې نه شي راوستلی، په همغه میتود دی وچلوي. دوی وایي چې دا فساد بد شی و، هغه موږ ورک کړی ده. خو فساد خو صحیح ده، ورک شو. نو دا نور خو نظام خو دولتونه خو مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډېر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. که دا نه وي داسې خو نه کېږي چې ملت به فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډېر میلیونه انسانان به د لوږې په د فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي.
او بخشه څه باید وشي که دې ګامونو ته راشو؟ فرضاً کوم قدمونه باید واخیستل شي؟ طالب شته، واکمن دی او په ټول افغانستان باندې حاکم دی، څه باید وشي؟
خو که دوی وکړي، یعنی دا خو خبرې خو دوی پوهېږي چې دا شی د کړنو ده، اما څنګه یې وکړي؟ زما په نظر اساسي قانون دې جوړ شي، ولسي مشروعیت دې ایجاد شي، هغه که د جرګې له لارې، که د انتخاباتو له لارې، کارتي د نظام لپاره، چې تر څو دا زمينه مساعده شي چې نړیوال مشروعیت حاصل شي. د اقتصاد په بابت کې د کار وشي، کم له کمه که دغه نورې ساحې پرېږدي، د تعلیم او د اقتصاد ساحه خو د زمري سي، ورته په دې کې خو هېڅ معنی نشته. منطقوي تجارت که ایجاد کړي، چې کم له کمه د غربت سره د یو په یو ساحې کې خو د یو چا زړه په لاس باید راوړي، اما په هېڅ ساحې کې هم داسې گنجایش نشته چې دوی خلکو ته نږدې شي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېرېږي. کدا تفاوت اوس تلویخ په شپېتو کې ده، بل ورځ به دا تفاوت نوي پلسو کې پاتې شي. طالب به پلسو فیصدو کې وي، ولس به په نوي فیصد کې له دوی سره متفاوته وي. دا سمپتیانی دلسوزیانی چې امریکا وو، خارجانو، بمبارد وو، دا خو ورکېږي، ختمېږي. لکه د سپتمبر په اړه چې امریکا په اول ورځو کې مظلومه وه، خو شل کاله بعد خو امریکا مظلومه نه وه. امریکا خو محبوبیت له لاسه ورکړی وو، جنګ جذاب جنګ نه و، جنګ مشروعیت نه درلود. دې خاطر زه وایم چې دا سبا دا کردارونه دا فاصله اخیستل کېږي، هلته غربت ډېرېږي، هلته کرکه ډېرېږي، هېڅ جبه به نه وي. اما دا د ولس لویه جبهه چې خفه ده، خلک په زړه کې ازورده دي، د زړه خبره نه شي کولی، دا ټول خطرناک موج ده، دغه تباهي راولي. نو زه وایم چې طالبان دې دا درکړي چې دوی د ولس څنګه خوشحاله کړي. علاج یې دا ده
چې کا قانون جوړوي اول قانون جوړ کړي بیا د قانون پرانا کې تصامیم وکړي دا درد نه لري. اوس خو قانون معلوم نه ده د معرف لپاره یو ممانعت راشي هیڅ معلومه نه ده چې اوس که څه رقم اسلامي کوي کوم یو قانون لري چې هغه باندې سړی وګوري چې آفرین شابت دغه سی کوي لکه دا تاسو چې روانې دا ډېر ښه کار ده. اما که درک وجود ونه لري اساسي قانون وجود ونه لري چې دا وطن دا نظام دا دولت چیرته وړي چې دا شی وجود ونه لري اساس وجود ونه لري ظرف وجود ونه لري د مظروف بحث په شریعت کې او په منطق کې دا بیا وروستۍ بحث ده چې ته مظروف
مننه د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو دی اغلی صافي نظر به هم په لنډو واخلم. تاسو څه وړاندیز کوئ چې څه باید وشي؟ په لنډو دوه درې وړاندیزونه ستاسو څه دي؟
اماسه چې ټول ویل او خلکو د جنگ توان نور نشته یعنی ملت نور ستړی دی دې که غواړي چې حکومت وکړي که واقعا غواړي حکومت وکړي باید حکومتوالي زده کړي باید کادرونه د لاسه ورنه کړي باید هغه پخواني کادرونه چې هغوی تخصص لري یعنی تجربه لري د هغې نه استفاده وکړي. یعنی موږ ورځ په ورځ ګورو چې کادرونه د لاسه ورکوو راغلي دي په اروپا کې پراته دي په ایران کې پراته دي په ترکیه کې پراته دي دا ټول ضایه ده. دا تن از موږ سرمایه ملي سرمایه ده بالکل معنوي سرمایه موږ د لاسه ځي. دوی باید ټول هغه کادرونه چې تخصص تجربه لري هغې راوغواړي ورنه کار واخلي که خپله زده نه ده. او زه مطمئن یم چې په دې شل کالو کې دوی جنګ کړی دی مامورین یا اداري اشخاص نه لري باید دغه پخوانۍ نه کار واخلي او ارڅ زر باید خپل زديات یعنی دا رقم د خوځو سره زديات باید دي ته خاتمه ورکي څو چې ام په داخل کې او ام په خارج کې د خلکو یعنی ورته سمپاتي پیدا شي په غوښته دغه نه ممکنه ده چې په دا شکل چې مختزي مختلل شي. مطمئنه اوسئ چې د خپل لار تغییر ورنکي ارڅ زر به د افغانستان خدانه خاصه نور هم بعد ورځ باندې یعنی بعد ورځ ورته راشي او افغانستان به ټوټې ټوټې شي. اله باندې مې چې هر څه زر دی د خپل تصمیمونو ته تغییر ورکړي خصوصا د مکتب د پرانستلو لپاره په دوه ورځو کې کیږي چې دوه ورځې مخکې مکتب اسلامي شو او د غوښتل چې دروازې خلاصې کړي او فقط هغه ورځ بیرته دې متوجه شول چې دلته کوم بله طرحه لازم ده او دا خبر هیڅ د منلو نه ده. هر څه زر باید مکتبونه خلاص شي ښځې بیرته خپل کاروته ادامه ورکړي او د پخواني کادرونه ټول خلک فاسد نه وو. موږ ډېر صادق د افغانستان بچیان دي ډېر صادق هغې نه باید بیرته استفاده وشي.
مننه اغلی صافی شغل مختار لتاسو او شغل ننګ لتاسو څخه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
Yeah.